سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغلی اوتنبایوه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سې شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکزه وه دا خبره وکړه.
We are greatly concerned by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago, the Afghanistan
موږ د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشري اقدام پروګرام تیر اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالي له کبله ګډ پروګرامونه درېدلي. سخت ژمی را روان دی او دا ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان RSF د طالبانو له بنده د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسول انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یوه عمده ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکوونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځم باندې دوام کوي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوې چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومان ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ کې له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بحرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لینارچیچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباغ یې د کډې کولو پریکړه کړې. لینارچیچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تېره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل هیله مند دی چې د دوی له مالی مرستې به 25,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه شنبې له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا هم نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه شنبې په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویورک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړې. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډېر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فاینل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پښې په یوې ضربې ناک اوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سربېره سیمی فاینل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پایلو کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي المپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک ترڅنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. د دور آسیایي لوبو کې شاوخوا اتیا افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایو او ګڼو نورو کسانو پکې خبرې وکړې.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که ته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو دا سخکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولې؟
که اقتصادي فشار وارديږي او که سیاسي فشار وارديږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بل خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او خای داسې مسایل وی چې هغه لا بیرون نه راوتلی، ولې دوی په خپلو کې پر بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکي قریب الرحمن شهاب چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوې.
نی خو به دغه په خوانې د افغانانو دغه دود سی پی کده بیرته راځوندای شي، یو بزم خار پاک شي او لبلې خو به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول راپور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتنبایو وایي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلای. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډیر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایي مشر ویلي په کار ده د افغان خزو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیر شپه تر ناوخت روانه وه، د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او وی ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشرې روزا اوتنبایو د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که څه هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو دا سخکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسنی حکومت سره چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو وی ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایو زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د ځینو بنسټونو له لارې سیوی دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دینی عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامی باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
په افغانستان کې خزي غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمينه برابر کړي چې له اوسنۍ حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هيئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دي د بدلون لپاره له خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څبان دي دوه کله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او انجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي، او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا ویلي تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې پرون وه وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لشنونکي قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولې؟
لومړی خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پر سټیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده، او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنوي، او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادی فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بل خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي، او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګرو ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمېدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی شي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي، دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي، او یو ګډ دریځ رامنځته شي، او تر څنګ یې ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي، او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي، رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی، ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته، او هغې ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسیره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري، او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندویو هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې، د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې، او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریکاوه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې په تورخم کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونې هم تاییدوي چې دوی خپلو سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي، خو بیا هم پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخه واولې د قدیم پونوم د تازه میوې او سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای ل 13 سلور ورځو راهسي تورخم دروازه کې انتظار باسي څوې موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پرې خدل کیږي دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ خو بیا هم اجازه ورنکړل شو د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاس خان شینواره وای د غلطه له 13 درې ورځو راهیسی هغه موټر درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړی دي دا چې دا موټر په کوم دلیل ودرول شوی هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي نو پر درې ورځو نه ګاډي ولاړ دي ځنې ګاډي خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ټیکسز او یو ګاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرخو وایاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خو سالنګ لاره بند ده انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته د باندې جوړول دي دلته د افغانستان حکومت شته هغه ته سرټیفیکیټ ورکړی دی زموږ زراعتي مسؤلینو هغه ته اسناد ورکړي دي
لاتيري وي مشتره هيسي دا درمزل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزيتي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له عمله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندې ویل شوی خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له عمله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
جنوبی کوریا پرون په پلازمینا سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساره نه ولیدل شوې دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستي و جنوبی کوریا د مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوې ده په موکړه یو ریپورت
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداړې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینا سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې و د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 میکالیزي په مناسبت جوړ شوی وو چې هر کال د اکتوبر په لومړی نیټه لمانځل کیږي د دغه مراسمو په محل د کروز توغندیو په ګډون بي پيلوټ الوتکي او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول په پلازمینا سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو خو د هوا د خرابې او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوی هوایی ننداری و نشوي په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28,500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیسته و. د جرمني خبري آژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحدو ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دشمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
وسام د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له نوریاس نوری اورو.
ایوریشا ریویو خبرونه په یوه لیکنه کې د افغان خزو وضعیت په اړه ولې یو لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د خزینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو شکنجه او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه د خزو فردي ازادي او انتخابونه د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. ایوریشا ریویو خبرونه وړاندې د خزو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلې په افغانستان کې د خزو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او خزو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر خزینه نفوس له لګول شو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیزي سیستم رامنځته کړی دی. یو اشاره ویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه او تدګر اجازه ورکړې ده. یو ریشه ریویو دی لیکنه په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان خزو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی پکې ژوند کوي ډیر ستونزمند دی او زیاتوي. د دې هم هیڅ هیله نشي کېدای چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونه په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتي پلان طرح ترلاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کاله کار کړی او چې پر اساس کې د شپ افغانستان کې د څارنې یو نوی سیستم رامنځته شي. خو د خبرونه په لیکنه یو شمېر کارپوهان اندېښنه څرګنده کړې چې کېدای شي له دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویترز ته ویلي چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویلي چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به یې ډېر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکیني حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیې نقشه ده. د دلی بیست پلیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخ د بشري حقوقو د فعالانو په منځ کې اندېښنه راپورته کړې او دوی ویره لري چې طالبان کولای شي له دغه سیستم څخه د ترهګرو د پنهه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتست
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دی وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د ښار د پاکولو لپاره یو عمومي اشار شوی دی. خلک له دغه اشار خوشاله دي او نور هم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
زموږ شار زموږ کور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلابیلو سیمو کې لسکونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. دا دوشنبه په ورځ په غزنی شار کې د شاروالۍ او لسکونه عامو شاریانو لخوا د شاري پاکوالي او چاپیریال ساتنې په موخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغو به دوام وکړي چې ټول شار پاکیږي، پرېولل کیږي او جارو کیږي. د اشار د پیلېدو پر وخت غزنی شاروال محمد نبی همزر سنیو ته وویل اشار له عامو خلکو سره په دې موخه ترسره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنې او د شار پاکوالي ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم همشهریانو ته ده، هم توجه دي همشهریانو ده، هم دي چې د تنظیم په برخه کې و په دې کې لمو سره همکار و چې بس دا یو کمپاین د لپاره د صفایي.
غلام قادر د غزنی شار یو اوسیدونکی دی، د په دغه اشار کې برخه اخیستې ده. غلام قادر وایي شاروالۍ وخت په وخت له شار څخه کثافات ټول کړي، خو خلک هم د شار او چاپیریال پاک ساتنې په موخه دا دنده لري چې د خپل شار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دی وایي تل خلک باید د اشار په توګه راووځي او د شار په پاکولو کې برخه واخلي تر څو د اشار فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندی سي. اشار له یو بل سره د مرستې په موخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په صفت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو څخه غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سپیکه ده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ کار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی شار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه شار کې ونډه اخیستې ده.
په ټوله کې ښار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلې وي، د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي، هغلته لازم او ضرور دا ده چې هر څوک په خپله کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د ښار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مو هیله دا ده، خصوصا له ځوانې ټولنې څخه، چې هغه د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت شکایت کیږي چې ډیری کسان د شار پاکوالي ته چندان پام نه کوي، د خپل کور کثافات د سړک غاړي او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم، ما د کرزي او د هغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان، خو مخکې تقاعد شوی یم. هر کال به م تقاعد اخصوص خو د تقاعد بند دی، د دوه کاله کې تقاعد بند دی، مکاتب بند دی، پوهنتونونه بند دی. نور دولت خو د خلکو په خدمت کې وي، دولت هغه دی چې خلک آروم وي، آسوده وي، کار ولري، ژوند لري، پوهنتون ته خلک ولاړ شي، مکتب ته ویي.
سلام علیکم دوستای رادیو کور کاون کو دزون کو ته پاسلا سلام. د موږ داسې دولت ته امارات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجر او بعد ورځ د مشر جوړ کړی، مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوي، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي. ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود د هغه اوس د دې ستاسو نه شو، نو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجر باندې کوي. دوی هم داس یو کور وکړ چې دوی خپل باندې د هڅ واده کړی، د واده عملی کړی نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړه، عمومي اپا اعلان شو د خدای سره واده وشو، د خدای سره واده ده، د عمومي اپا د خدای سره واده ده، خو دا د خدای سره په واده دی خپل و نه درې دل نوې لار دی وسم نیول او خالق ته تښتي او زبراول او وژل دغه شای کی نو چې د خدای سره د واده متکړی دی بنده خو پروا نه لري، بنده حکومت خبر نه دغه سره خلم اړه ولا شي جباړه ولا شي پاره خو بونده نو ماجرو بونده. د بد حالت په افغانستان کې دغه سره حالت د افغانستان یو شای نه دی کک چولای دی کک هنګور دی ک ماړه دا ک نور سبزیجات دی د کانون خالی او غریبی در ټول په ور بونده لاو کیږي په بوله کیږي کوم بشری مرسته چې روشې په وګ کې مسکینان دی دی ماشونه دی دی افغان د جلابات تلوی چې موږ ته شل زره څلور وشنل کیږي او د خپل مېبینه ته یو نیم نیم لاکور کیږي. دا حساب کتاب د الله پاک وکړه، د الله د قضاوت حکم یې نشو کولای. نور په خلاص پور
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغلی اوتنبای وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز وه دا خبره وکړه. د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤل انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقيف کې ده. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځم هم دوام کوي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوی چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه ناګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر لیانیت لنارچچ ویلی موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له ناګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خای پر روان اکتوبر یا نوامبر میاشت کې ترکیې ته سفر وکړي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وښو د غلوبغاړي په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پی په یوې ضربې ناک اوټ کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو وری پارچه رات شولایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شولا او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصل یم زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشکې تنه په نظری درسو باندې مخکاله شي.
د یو محصل غږ مو واوریده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولای. د آنلاین زده کړو پر مهال د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري؟
غیر حاضری و نه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکړی. قدر من اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمه کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندې او په هانتونو هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینی وتلي کډرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي وانډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلی چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه وسمه. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. له آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سم زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړای شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرتو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري، عملی بخښونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټول نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نور کشورونو کې چې دیم انټرنیټ ډیر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړي؟
زده کوونکي اغلی اندر وای د سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وای لاغه نه، خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم مسلې طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزر راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې څه د ځکیږي خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلوص سره غيږي او شاګرد مخه مخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا ملته هیته یو مصرفیت دی. دا تمل روز مثلا د ورځې موږ د سوي سبات د کارخانه کې د یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم. درس می وای خوشاله يم، ډیر خوشاله ده د خپل احساس را کوي. مثلا د درس می کارت مو څوک وای چې درس نو وایم، خو به هم زه آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولای سم، وایلی سم څومره وخت دې دا دوام کوي د پرسمو په وخت په درس وای.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د دې په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولې.
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې د ټي او ټي یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم، د منفیګرۍ نه مثبت کړي طرف ته هغه جوړ کوم. دا ټي او ټي پروګرام چې دا آنلاین زنه شمر کوله، او نو آنلاین هم خیر دی یو وسیله ده، خو د فزیکل خوونې روزنه ځای نشینی وای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاش کې د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پانتونو مسله د 2 کال تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کی وی که په هر څه کی وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما زونه جدي خوښ دغه چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړی د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه بندولای نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مفلس کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اورباندی بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندې کړې دي دوی دې تر وروستي هدا هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنی دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعضی خلک دا غم پسینه کې یغم بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ته وکړي.
د ځان پاک لار ته خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکاوه آنلاین درس نیم د څومره یعنی اوس په کې راځه راشم ویل می البته موږ خپل درس ورکاوه انجونو ته هغه ډیر راحت او ډیر به خوشاله وي د موږ مکتب باندې بند یعنی نشوتلای هدا اقل دم موږ ته وخه لار د چي دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده هدا اقل کولای شو په قراره پرامه خلکور کې درس مخ ته درس
وایو. بله هم دا پروسه کال ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسیتلای آنلاین خو درس وایي
زه دغه خوشاله خو بخښنه نشم تاسو بیانول اې ځکه هغه ډېر هیله مند وي ډېر خوشاله پنده هیله واشي زه خیر که مو حضوري یعنی په صنف کې نشته یو خوانځي ته نه ځو خپل کول کې دا زمينه ده تاسو ساید شوې ده یعنی که تاسو هم هغه واس به دوی په دغه باندې شکر ایست چې دا شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر که مو خوانځي ته نه ځو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو یعنی به هر ډېر به خوشاله وي په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو یادوري کولای شي ځکه خوانځي ته نه ځو ښه د کور کې خدای سوای کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېر ورته هیله من نه وي ډېر خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس ویار امیدونه هم سره خوري شوی وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړو کړي خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمیر فعالان په دې اړه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام دی پانتون په ساته ام دی خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعدېږي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي تا درس ورکی کان په وړیا ډول کې په هاندې دا اوسه وخت وای چې موږ وای خپل د میرمنې خويند دی او بل لاس ونی سپرې نه کړو چې څومره موږ یعنی څنګه ته شاته تیارې ته چیل وهل کی او موږ ما را سي ځان چې لا کو بس ځان واچو نه سعید مبارزه پکار دا سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خلای پاک ویل چې مبارزه وکړي یعنی انسان د دې پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپل کوم کبلې کبلې باید
مبارزه وکړو او کلهګ هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده ته وکړي او هغه خويند ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي کاغه په کلی کې دی باندو کې دی که په هر ځای کې کولای شي نور خويند سره مرسته کوي باید وایي کړي باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې همدا کوم خزي ونه کړي یو بل مثلا پلاتړ ونه کړو طبيعي ده چې او کوم نه حکومت کړي نه ناري نه کړي نو موږ باید یو بل سره لاسنیوي وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاست د حدیثدار مسله او راستر بلې څومره لپاره لویږي او دوی په دې کوشش کوي چې وشاته پاتې موضوعي کړي
یعنی کوم څه ته وایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دی هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هر موضوع همدغه سی له یاده ایستل کیږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته وایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک خپل نس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کیږي هموغومره د خلکو له ذهنه وځي هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي
حاکم نظام نه خدغه پنه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکی ځکه چې دوی ورځ تر بلې په خزو باندې محدودیتونه نورم ډیروي نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونه کې خزو تګ راتګ بند کړ چې لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان د پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مواجه دي چې بازار کې به حتی دغه تنگ لباس نه خرڅي د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوال ته دا امر کړی دی نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نه شي زغملی چې وپلورل شي
بله په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي څه رقم یو پیغام به ولرو
پیغام لرم که خویندې دي که د ښوونځي نجونې دي که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچته یې هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي او آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده نو خویندو ته مې همدغه پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي موږ هم بس له کوره نه وځو نه وایو دا څه کوو هڅه کوو استفاده وکړئ له وخته له چانسه له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کیږي باید سره استفاده ترې وکړي که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په کراره کېناستل نه دي په کار
مینې جانې ډېره زیاته مننه ژوندی سلامت اوسي
ژوندی اوسي تا هم مننه خیر اوسي
په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وای چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي دا چې کومې خبرې په مارکه کې راته وای زمونږ د
خويند په وړاندې خونځي او پانتونونه تړلې دي دوی په آنلاین باندې باندې زده کړې کوي دا بهتره ده ځکه د نس زده کړو نه بیا د آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا به تر سره کی او یو څه باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصرف وساتي په زده کړو باندې او مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصرف وساتي دا بهتره ده نو زه هیله منم چې زمونږ د خويندو پر مخ خونځي او پوهنتونونه پرانستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بل خوا
دوی خپل کورنۍ او ته خې سرګند شي، خې فاميلي نه جوړ کی، خې اولادونه وروزي، ټولنه ته وړاندې کی، بل اخر یو مترقی یو متمدن ټولنه منګول دي. متاسفانه دغه حقونه په اړه باندې تر اوسه کوم پریکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډیر نږدې وخت کې زمونږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي. خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته، دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لري چې رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
د په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتس اپ لارې یا د نورو اجتماعي شبکو لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین باندې نه اخلي، دغه وخت ډېر متوجي ترینه وخت ځای نشي. وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او د غزده کړې د هغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي هلته، ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول کې، دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري یو د بل سره کېدنی، او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیروي شکل لري، او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکي، ښه تحلیل کړي، ځکه هغه لومړی جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کی. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس به وایي چې استاد سره وایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، خدې تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسره، هغه دې بیرونیس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کی، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي، ډیر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستای د مخکې ځان سره لوستای په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستای. کله چې استاد تشریح کوي، نو دا کولی شي ډیر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډیر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه بلری زکون کې لري چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کورونا من سره غلا په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتس اپ لاره راتلل، او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډیره موږ کوشش کوو چې دا درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دا درس. اما توپیر شته د حضوري او آنلاین درس، ډیر فرق شته، ډیر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر ښه زده کیږي، لکه مخکې مې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسائل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې اضافه
مرسته دی هم محصلین سره شریکولی شي. بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پانتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنې نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي، نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کورونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دي چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکاو، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم، هغه سم نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې ته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې اموخته وي، او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کړي او په خپله راشي صنف کې تشریح کړي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفی تاثیر لري، بلکې د استاد هم منفی تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که د تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي، نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه، اکثرا تخنیکي ستونزې دي. که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي، او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په ستایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
باندھے دا سلو بکھی گیچے بس نوخنی جی دازم دا سلوی گی چه بس شمشی نو زان باندھے ہے بترا والوں میں مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپلی دورا باندھے دا سیلو بکی گیچ بس کمرا نوخی جدا زلمے دا سیلوی گیچ بس سنگا اوپس دے پر